دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو حکومت وای چې دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د دې لیدنې په اړه نن په کابل کې خبريالانو ته وویل له قماندان اسماعیل خان او احمد مسعود او نور افغانانو سره په ایران کې لیدل دي. دوی وویل ټول ته ډاډ ورکړي چې ټول راتلی شي په هیواد کې ډاډه ژوند کولای شي او دوی هیڅ چاته د امنیت او نور ستونزې نه جوړوي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمن وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. له دې مخکې کورنیو رسنیو د مقاومت د جبهې د وایاندویانو له قوله د مقاومت جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنو په اړه راپورونه رد کړي. پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه د لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو د دوام خبر ورکوي. موید یوسف له پاکستانی جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري ځکه د ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته $200 میلیونه ورکړي. اوچا وای په داسې حال کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تېروي دغه پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیاتې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې 14 د شپږ کوچنیانو په ګډون و تنه وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي. د لالپوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي او عیني شاهد عثمان نن آزادۍ راډیو ته وویل چې 14 د خاص لالپوري سیمې مربوط ورسک ابتدایي ښوونځي مخې ته د جوارو د پولیو د پلورلو په یوه کراچۍ کې شوي. د سرچینې په خبره 14 د یاد ښوونځي د رخصتۍ پر مهال کله چې زده کوونکي ماشومان د پولیو د اخیستلو په خاطر د کراچۍ شاوخوا ته راټول شوي شوي چې پکې د یاد ښوونځي شپږ زده کوونکي او یو تن چې پولی پلورونکی دی ووژل شول او 4 تنه ټپیان شول. د ننګرهار چارواکي هم پېښه تاییدوي او لامل یې د هوان د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنه بولي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف د اوکراین په حق له د امریکایي انډولي وینډ شرمن سره په ژنیو کې د په وینا د سختو خبرو کولو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د اوکراین په سر دغه خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې داسې وره ده چې خای مسکو په کیف يرغلو کې. د روسیې دغه جګپوړي ډیپلوماټ له ملاقات څخه وروسته د انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې خبرې سختې وي او اسانه کېدې نشوي. د دواړو ډیپلوماټانو ترمنځ د 13 ورځې دا خبرې تقریبا 2 ساعته وي او نن ورته بشپړ وراده تاکل شوی و. سر له دې چې د روسیې ډیپلوماټ ویلي هیڅکله نه هیله کېږي نه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی ان ان تلویزیونی شبکې ته وویل چې په خبرو کې پرمختګ ځکه سخت دی چې د اوکراین سرته ټوپک نیول شوی دی. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د ایران د عدلی او قضایي چارو سلګونو کارکوونکو پرون په پرله پسې دوهمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې د مخکینیو ژمنو سره سره د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کېږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالینباب په قهر او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یوه سخته محافظه کاره څیره بلل کېږي مخکې له دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتوالي وړاندیز کړی، خو نوی حکومت تر اوسه د دغو کارکوونکو د تنخواو له زیاتولو ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي چې په دې وروستیو کې د عرب په سمندر کې قاچاق کیدونکو زرګونه نیول شوي وسلې د ایران له یو سرحد څخه ورتللې. د یمن په اړه د ملګرو ملتونو د یو پلاوي په محرم راپور کې ویل شوي چې تهران یمن او نورو سیمو ته وسلې قاچاق کوي. وسلې ژورنال د ملګرو ملتونو د دغه محرم راپور په استناد دا خبر خپور کړي. راپور وایي چې په روسیې، چین او ایران کې جوړې شوې وسلې په کښتیو او ځمکني ترانسپورت کې یمن ته انتقالیږي. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو په اړه پر یوې ځانګړې ډلې چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جمارو توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزي ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. دا سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چې نو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاو تریخواله پیښ شو اوس پای ته رسیدلي. هغه زیاته کړه چې د تیرونه اعتراضونه پر دې هیواد د تورریستانو د یرغل پایله وه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي بندیزونو د پانګې اچونې بهیر د ستونزو سره مخ کړی و او نږدې 6% د تشبث فعالیتونه کم شوي. اقتصادي چارو ځنې کارپوهان وایي د کال په سر کې امنیتي اندېښنې او بیا وروسته د بانکونو مسلې پر پانګونې اخیس وکړ. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو او بیا وروسته پر بانکونو بندیزونو په افغانستان کې د پانګونې په بهیر ډېره منفي اغیزه لرله چې له امله یې په دغه هیواد کې د نوې پانګونې بهیر د ډېرو ستونزو سره مخ شوی. د دغې خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې کابل سره نږدې په باریکاب، میدان وردګ، هرات او کندهار کې نوي صنعتي پارکونه پرانیستل شول او په دغو پارکونو کې پانګوال ته د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکه هم وویشل شوي او د پانګونې ژمنې هم شوي.
د کال په لومړني سر کې تقریبا په مجموعي شکل دا شول کې دل چې د اویاو نه تر اتیا میلیون ډالر شاوخوا کې په دغه فارکونو کې سرمایه گذاري تعهد شوی دی او ځمکې توزیع شوی دی او سرمایه گذاري باید وشي. هغه غټې پابلیکي او یا پروژې چې لکه د ټاپي او یا نورې داسې چې وي هغه خو هم د پخوانه جریان درلود، اما نوې چې په نوې لهجه کې راشي، اما په روسته دوه روبو کې او خصوصا په د اخر وختو کې چې سیاسي مسایل را پیدا شول سرمایه‌ګذاري نوې سرمایه‌ګذاري کاملا خارجي خو په هیڅ صورت نشته او داخلي سرمایه‌ګذاري هم د ستونزو سره مخامخ شولې ده. پرابلمونه لري.
خانجان الکوزی افغانستان کې د پانګونې د کچې د پیټېدو یو ولادت په دغه هیواد کې د اګز د 15 د سیاسي بدلون وروسته د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کېدل او خودل او ویل شي کسام د پانګونې په برخه کې پساس ټول زلمان زتللی خو بیا هم د بانکونو سوز لامل ډیره پانګونه نه ده شوی. خاغلی علی کوزی ویل چې افغانستان کې د خلکو د اخیستلو د توان د کمیدو لامل په مجموع کې په دغه هیواد کې سوداګری کم شوې ده.
په مجموع کې تجارت او کاروبار کم شوې ده. تاسو معلومه ده چې لتون هم دغه سیاسي دي. بل خبره ده چې پادریکو ته غذایی اولیه مواد نه رسیږي، یعنی خام مواد نه رسیږي او بل فابریکه چې تولید کوي مواد نه خرڅيږي. دا اوس زمنګا د اکثره خصوصا د سیخي ګول د فابریکو په زورو نټانه مواد تولید کړی دي، اما بازار کې تقاضا نشته چې دغه شي. د رسمي او خبرو لمخې نه خو تر اوسه سایه مرکزی کوم ارقام نه دي فارغ کړی، اما د صنعتکارانو او د فابریکادارانو د خلې نه چول کیږي د ډیر شنه تر شپږ د شپې ساده پورې کاروبار او تشابوس او خصوصا د فابریکې کارونه بند شوی دي او د مشکل سره مخامخ دي.
اقتصادي چارو ځنې کارپوهان د بانکونو له لارې د پیسو انتقال او هم سیاسي اندېښنې افغانستان کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې شمیري او وایي چې د تیر کال سیاسي او اقتصادي حالاتو له امله په دغه هیواد کې د پانګونې تمه هم نه کېدله. اقتصادي چارو یو کارپوه حکیم صدیقي وایي چې افغانستان کې د کرهنې سکتور او ترانسپورت سکتور په ګډون په ځینو برخو کې ډیره پانګونه نه ده شوې. د اقتصادي چارو دا کارپوهي چې په کار دی افغان پانګوال په بهرنیو هیوادو کې د پانګونې پر ځای په خپل هیواد کې په دغو سکتورونو کې پانګونې ته وهڅول شي.
هیڅ ګای ما نه میتونیم متکی وابسته به
خپل سیدیکی ویل موږ هیڅ کله نشو کولای چې د بهرنیو هیوادو پورې تړلي اوسو او زموږ پانګوال په کار دی ځنه په هیواد کې پانګواچي. حکومت هم په کار دی چې د غوی د امنیت او د غوی د پانګې امنیت برابر کړي. د اقتصادي چارو دا کارپوهي چې حکومت باید د پانګوال سرګټ بازارونه جوړ کړي او په دې ډول پانګوال پانګونې ته واسي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او نامنۍ له امله په سلګونو افغان پانګوالو خپلې پانګې بهرنۍ هیوادو په ځانګړي ډول ترکیه، متحده عربي اماراتو او ازبکستان ته انتقال کړي. له افغانستان څخه د وتلې پانګې دقیقه اندازه معلومه نه ده. د پرله پسې تماسونو سره سره مو په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ترلاسه نه کړی شو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
راپورونه ته ادامه ورکړو. پاکستان په یو څو میاشتنی کمپاین کې 200,000 افغانانو ته د مهاجرت کارتونه وویشل. په دې دولتي کمپاین کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ملاتړ د تیر کال د اپریل په میاشت کې پیل شوی و، په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان مهاجرو معلومات نیوی کړای شول. نور تفصیل په جنیو کې د امریکا غاک د خبریالې لیزا شلاین پر رپورت کې.
د یو ان ای سی آر ویان بابر بلوچ وایي چې دا ځل افغان مهاجرینو ته برېښنایي کارتونه ورکړل شوي دي چې په دې سره به د دوی اوسېدنه قانوني ووسی او بشری مرستو او خدماتونو ته لاسرسی اسانه کړي.
The new identity cards are essential protection tool for afghan refugees
and نوې مهاجر کارتونه ډېر محفوظ دي او د سره به افغان مهاجرین وکړي شي چې ډېر په اسانۍ صحیح تعلیمی او مالی خدماتونه ترلاسه کړي او دوی کولای شي چې د عاجل ضرورت په وخت هم دغه کارتونه په وسیله امنیتی ادارې خبر کړي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو نه وروسته قریب 3 لکه افغانان پاکستان ته مهاجر شوي دي. په دوی کې زیاتره په غیر قانوني لارو راغلي او خطر شته چې بیرته خپل هیواد ته ولېګل شي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې افغانستان د یو سخت بشري ناورین په لور روان دی. د راپور له مخې تقریبا 3.2 میلیونه خلک اساسي بشري مرستو ته ضرورت لري. همداراز قریب 9 میلیونه خلک داخلي به کور شوی دی او نږدې وخت کې کورونو تسنیدل ممکن نه ښکاری. د یو ان ایچ سی آر ویان وایي تیر کال رئیس پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شناخت لپاره 40 مرکزونه پرانیستل شوی دي. همداشان لري پروتو منطقو کې د سپتنام لپاره د موټرونو څخه کار اخیستل کیږي. هغه وایي د افغانانو د پوهاوي لپاره هم یو پراخ معلوماتي کمپاین تنظیم شوی دی ترڅو د دې کارتونو په اهمیت پوه شي او ګټه یې هم وکړه. زکه چې ډیرو خلکو نمونه ثبت کړل.
Among them there were 200,000 children under the age of 5.
په سب شو نمونه کې 2 لک ماشومان هم شامل دي چې عمرونه د 15 کال نه کم دي. همدار زول ک نوې برخنۍ کارتونه هم پېښل شوې. باقي نور به د 2023 کال په دوام کې اجرا شي. دا کارتونه به د کال 2023 د جون تر دیرشمه کار
ورک. خاغله بلوچ وایي د دوی مقصد د افغان مهاجرینو خوندیتوب او پاکستان دولت او خیریه موسسو ته ایسای برابرول دي تر څو د مرستو کارونه اسانه شي. همدارز خاغله بلوچ په وینا د نوي کارتونه به د هغو افغانانو کارونه هم اسانه کړي چې بیرته خپل وطن ته تلل غواړي. ورزنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په قزاقستان کې د تیری یوې اونۍ د جنجالونو په دوام د هغه هیواد حکومت د یک شمې پورې ویلې چې یو شمیر ستراتیژیکی سیمې تر کنټرول لاندې راوستي. د روسي عسکر له هم قزاقستان ته روان دي او تازه راپورونه کې ویل شوی دي چې په قزاقستان کې د روسي شخړو نه ډکو اعتراضونو او مظاهرو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوی دي. نور تفصیل پر رپورت کې.
د قزاقستان د جمهوریت ریاست دفتر یکشنبه وویل چې په هغه هیواد کې یو شمیر ستراتیژیکی ادارې د روسي په مشرۍ د پوځي اطلاعات تر کنټرول لاندې راغلي دي. د قزاقستان حکومت وی د دغه هیواد په ټولو برخو کې حالت باثباته شوی او د تیری ویونی د نارامۍ سره په تړاو 15,000 کسان نیول شوی چې د پام ور بهرنیت با هم پکې شامل دي.
د قزاقستان په جمهوریت کې حالات مخ په باثباته کې دوه دی او حالات د مسولینو تر کنټرول لاندې دي.
بل خو د روسیې دفاع وزارت نن یک شنبه داسې ویډیوګانې خبرې کړې چې د الماتا په نړیوال هوایي ډګر او دغه ښار په گاونډي ژتکن هوایي ډګر کې د روسي پوځیانو خطه کېدل ښکاره کوي.
د سولاساتو ځواکونو قطعات اوس مهال په الماتا ښار او شاوخوا ناحیو کې مهم نظامي دولتي او عامه تاسیسات ساتي.
روسیې د قزاقستان د جمهور رئیس قاسم جمهوریت توکایوف تر غوښتنې وروسته دغه هیواد د پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. راپورونه وایي چې په قزاقستان کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالو کې د الماتا ښار په ګډون په هغه هیواد کې 143 کسان وژل شوي چې 103 تنه یوازې په الماتا ښار کې دي. مظاهره تیره اونۍ د نفتو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې پیل شوې او ډېر ژر د حکومت په وړاندې په مخالفت بدل شوې. قزاقستان د شنبه په ورځ د هغه هیواد د ملي امنیت رئیس د خیانت په تور نیولی دی. همداشان د راپورونو له مخې د یاد هیواد پخوانی صدر اعظم او د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایوف نږدې متحد کریم ماسیموف هم نیول شوی دی. د دې هیواد د کورنی استخباراتو د ادارې په وینا ښاغلی ماسیموف د خیانت په تور نیول شوی دی. بلخوا د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن یک شنبه د قزاقستان قربانیانو ته دعا وکړه.
په ډېرې خوښنۍ سره خبر شوم چې په روسي ورځو کې په قزاقستان کې د مظاهرو له امله تلفات هم اوښتي دي. هغوی او کورنیو ته دعا کوم او هیله من یم چې د خبرو عدالت او ښېګڼې له لارې ټولنیز توازن بېرته رامنځته شي.
په قزاقستان کې جنجالونه په داسې حال کې دوام لري چې په بریتانیا کې د اروپایي ټولنې سفیر نن یک شنبه وویل که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي پراخه عواقب به ولري. خونه موري وویل اوس مهال تر ډیره په دې تمرکز دی چې تاوتریخوالی له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه هوار شي. نو موري د بریتانیا له سکای نیوز سره په خبرو کې د دې مسلې په اړه د اروپای ټولنې، امریکا او ناتو په یووالي ټینګار وکړ.
د یورپین یونین
اروپای ټولنه او غړي هیوادونه د قوت یو ډیر قوي موقف لري. د امریکا متحده ایالات او د ناتو ملګری هم یو موټی دي او موږ پر روښانه توګه وایو که روسیا په پوځي اقدام سره په اوکراین کې مداخله وکړي پراخې پایلې او لوړه بیه به ولري.
د نوموړي دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د مهمو ستراتیژیکو خبرو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده دا خبرې نه یوازې د مسکو او واشنگټن د اړیکو راتلونکی بلکې د امریکا او ناتو د اړیکو راتلونکی هم څرګند کړي. د لوړې کچې په دې خبرو کې چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ پیل شي تر ټولو مهم بحث پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل موضوع ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو نه د اوبو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. اټکل دا دی چې که ورته حل لاره ونه موندل شي دا موضوع ښایي په یو ناورین واوړي.
پوهان فکر کوي چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ښکته تللې. باور دا دی چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه له هغې چې په اړه یې فکر کېږي زیاته جدي ده.
زمون تازه څېړنې ښایي چې په وروستیو کلونو کې تقریبا د هر پاوسط ډول په کال کې 350 ملي متره د ځمکې لاندې اوبه چې دی هغه کمیږي چې دا د کلنی ورخ په اندازه باندې ډېر زیات دي.
د اوبو د چارو پوهان ادعا کوي چې د افغانستان د رواني لانجې یو ستر لامل اوبه دي. که ورته د حل لاره ونه موندل شي د اوبو د کمښت ستونزه به په افغانستان کې پراخه ټولنیزې، سیاسي او امنیتي ستونزې وزېږوي.
چیرته دا په دې شکل باندې دامه پیدا کی نو نه دا یوازې د افغانستان لپاره بلکې په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لپاره ستر ناورین بلل کېدلی شي. په دې وروستیو کې د اقلیم تغییر او په عین شکل کې په داخله د افغانستان کې د اوبو ضعیف تنظیم هغه د لامل شوی دی چې په افغانستان کې خلکو لپاره او خصوصا د بزګرو لپاره د زراعت اوبو په بعض سیمو کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخ شي. دا ستونزه په صحیح ډول باندې تنظیم نشي نو لر نه ده چې د افغانستان ډېری خلک به د اوبو د کمښت له وجې په داخل د افغانستان کې او بیرون د افغانستان نه مهاجرت کولو ته مجبور شي.
د دې سره سره چې پوهان د تیر حکومت لخوا د اوبو قانون جوړول او د اوبو د بندونو د بیا رغونې چارې شتای خو دوی په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره تر اوسه تر سره شوې هڅې په څه ګڼي؟
پروژوي برخوردو شروع د اوبو سره د سی واحد واحد نېشنل واټر مینجمنت پلان تر اوسه پورې معنی درلودلې نه وجود نه درلودل چې هغه جواب کوي اوس د ډیرو عمده مسایلو چې پاره کې دغه سه حالات دغه استثنایی حالات راځي دغه سه ډراوټ راځي وچکالی راځي چې د دې لپاره یو کنټینجنسي باید وجود درلودل شي چې کله چې یو حالت راځي په کوم نقطه کې کوم نقطه باید سره رجوع وکړي.
که څه هم چې اقلیمي تغیرات او ځینې طبیعي فاکتورونه د اوبو د کمښت لامل شوي خو دا ستونزه انساني اړخ هم لري.
یو لامل د اوبو د کمیدو خپل د ورښتونو کمواله دی یا د واورو کمواله دی ځکه افغانستان اکثره د اوبو منبع چې زمونږ واوري دویم لامل چې دی هغه زمونږ د ځمکې لاندې اوبو چې دی تغذیه کیږي نه په صحیح طریقې سره هغه اخراج د اوبو زیات دی تغذیه په نسبت باندې مصرف یې زیات دی هغه قانوني او غیر قانوني مصرف زیات دی او تغذیه کیږي بل خارونه زمونږ اکثره کنکریټ شوی دی کوم هغه منطقو نظم کې چې به اوبو ځمکې لاندې اوبو تغذیه کیدلی هغه ساحه کمه شوې ده نو دغه وجه ده بل دا چې غیر قانوني استخراج چې د اوبو دی ځمکې لاندې اوبو راوستل کیږي هغه یو بل لامل دی.
د اوبو د چارو پوهان په افغانستان کې د اوبو د ستونزې د حل لپاره د عام ولس بزګرو حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې هڅې او همکاري اړینه بولي.
دا دی یو کال خبر نه تدې لپاره دولت ته پکار ده چې یو واحد integrated water management plan at the national level one pari ki o ko le fuchi mo galak ma mahke zikr kala che aga tagasi halat tagasi mutarakhib o ghair mutarakhib halat na bay waqif o so o ko le fuchi kam source kam resources pa kam halat ki istifada aur na ko le shu
andekhna da da che ko warta hal la ra wa namundal shid o bo ka mah ba afghanistan ki yow lui nawrin ramin stakri
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
رپورټونو ته ادامه ورکړو. افغانستان کې د طالبانو بیرته واک ته د رسیدونه وروسته چې کوم سل هزاره افغانان امریکا ته مهاجر شوي زیات شمېر د امریکا په وسکانسن ایالت کې ځای پر ځای کیږي. د غنیوی راغلي افغانان د نورو مسلو سربیره د اوسېدو لپاره د کورونو د موندلو د مشکل سره مخ دي.
نګ دې لزر افغانان چې امریکا ته مهاجر شوي هغه د وسکانسن ایالت په فورت مو کې نظامی کمپ کې ځای پر ځای کړل شوی دي. اوس محلي مقامات په دې لګیا دي چې دوی ته د اوسېدو دایمي ځای نه وګوري. هغه تعداد 900 تن تر رسیدي او هغه اوس په وسکانسن کې دي او باقي نور بعد ملواکي او مدیسن په شمول شپږ نور ځایونو ته واستول شي. د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې د ملواکي محلي خیریه ټولنو او د مسلمانو مېرمنو یوې ټولنې د فورت موکي په نظامی کمپ کې نویو راغلو افغانانو سره ولیدل. شیلا بدوان چې د هنان په نوم د مهاجرینو سره د مرستو د یوې ټولنې غړې ده وایي چې دا یو غیر مترقبه حالت دی. دا یو عادي بهیر نه دی لکه د نورو مهاجرینو چې په خو امریکا ته راغلي وو. د دوی د شمیر او وضعیت په اساس دلته موږ ټول د سخت کار او فشار سره مخ یو او په شریکه ورته لارې جوړو. دغه ټولنې باید مهاجرینو لپاره کورونه پیدا کړي خو مشکل دا دی چې راغلي افغانان مختلف حالاتو او شرایطو سره راغلي او د امکاناتو په اساس هم یو ډول وضعیت نه لري.
The vast majority of them have the title of parolee.
دوی کې زیاتره داسې دي چې دلته د اوسېدو دایمي ویزې نه لري. یو کال پاس باید د پناه اخیستو لپاره عریضه ورکړي او دا ګونګ حالت د ټولو لپاره د مشکلاتو سبب شوی دی. په مدیسن ښار کې د يهودانو د ټولنیزو خدماتو مرکز هم د 15 اویا افغان مهاجرینو د کوربتوب مسؤلیت په غاړه اخیستی. خوده مېلمنو ته د اوسېدو د ځای موندل یو ستر سوزمن کار دی.
They don't have any of those things.
دوی د
کورونو د کرایه کولو د لپاره هیڅ رسمي اسناد نه لري. موږ د کور د قرارداد په برخه کې په امضا کولو کې ورسره مرسته نه شو کولای. د کور د خاوند نه هیله کولای شو چې ورسره رعایت وکړي.
At this point we need housing.
سمدستي موږ دوی ته د کورونو د موندلو د مشکل سره مخامخ یو. په هر ښار کې کورونو پسې ګرځو ترڅو راغلي افغانان پکې ځای په ځای کړو.
خو یو ښه کرای کور پیدا کول هم سخت کار دی. دوی داسې کورونو ته ضرورت لري چې هم د افغانانو د کورنۍ او د شمیر لپاره مناسب وسی او هم کرایه کموي. د ملواکی ښار د پخوانه د کرایه کورونو د مشکل سره مخ دی. په تیره ارزانه کورونه پکې ډیر کم پیدا کیږي. نوی راغلي افغانان چې د کورنۍ غړي هم زیات دي دوی ته مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
So what we're doing this time around is
some disimung de kuruno de mundalo aw niwolo pa kar masruf yu dena makhke che dui le kuruno raw zimung dui ta tayar zayun nisu turso de mushkil sara makhnashi
په وسکانسن کې ځینې شخصي شرکتونه هم نویو راغلو افغانانو ته کورونه ورکوي. دوی د خیریه ټولنو په مرسته نویو راغلو افغانانو ته ارزانه کورونه پیدا کوي ترڅو نوې ژوند پکې پیل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د روان خبرونه په روسي رپورت کې اوري چې د پولیو پر ضد د مبارزې روغتیايي مسولین وایي په جنوبی حوزه کې لپینځه لسمیا شرایسي د پولیو هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. د ټول هیواد په کچه کندهار، هلمند، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې د پولیو زیات مثبت پیښې پکې ثبتېږي. صدیق الله صدیقی په دې اړه رپورت لري.
په جنوب کې د ګزړ پر ضد د مبارزې د مرکز مسول ډاکټر عبدالکیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې له تیرو 15 میاشتو را پدې خو په جنوبي حوزه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي. ډاکټر پخلا زیاتوي د پولیو پر وړاندې مبارزه بریالي روانه ده او له خلکو غواړي چې خپل ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ورکړي.
15 میاشتې خوشبختانه چې کندهار وزي مثبته پیښه د پولیو ندا تثبیت کړي نه ده راپورټ کړي، نو هیله ورزمي د کندهار ولایت ټول اوسیدونکو څخه کورنۍ د مشران د سپین ژورو ملا امامانو دولتي او ولسي چارواکو څخه دا ده چې همدا لاسرمنه وساتو او کندهار د هندې خطرناک ناروغ څخه چې هیڅ علاج نه لري بېله واکسین څخه بهترینه وقایه ده خپل راتلونکي نسل وژغورو او روغتیايي تضمین کړو.
د پولیو د برخې یو تن رضاکار نصرت لا وای د کمپاین پر مهال ورته معلومه سو چې کورنۍ د خپل ماشومان په وقایع کې پاملرنه زیاته کړي.
کندهار د اولس څخه دا وښتنه چې خپل ماشومان واکسین کړي او خپل ماشومان د پلس څخه وساتي. نو زما وښتنه ټول څخه دا ده چې خپل ماشومان د پولیو واکسین ورکړي ترڅو هغه پیندې کې روغ سیات ولري.
د کندهار شهر وسیدونکو جاوید وای چې خپل ماشومان ته په خپل وخت د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي.
خپل اولادو ته په هغه پاین کې واکسین کړی دی ترڅو د شهر لاسن کې ولري روغتیا تضمین شي او د فعالیت رغیت خو ساتل شي. له کورنۍ څخه موږ غوښتنې درسته پولیو لټیم مو سره کار وکړي ترڅو د ماشومان ته پولیو واکسین تطبیق.
روغتي کارپوهان وايي پولیو یو ساري ناروغي ده چې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومان پریاخته کیږي او د تلپاتې معلولیت سبب ګرځي. دوی وايي چې د پولیو د وڅاڅکي واکسین کولای شي ماشومان له دې ناوړي ناروغي څخه وژغوري.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
طالبانو حکومت وايي چې دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلې دي. پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وايي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبري روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وايي ایتالیا له افغانستان سره د بشری مرستو صندوق ته 2 میلیون ډالر ورکړي. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې چاودنې د شپږ کوچنیانو په ګډون وتنه وژلې او څلور نور یې ټپیان کړي. چاودنه د خاص لالپوري سیمې مربوط ورسکې ابتدایي خونځي مخې ته د جوارو د پولیو د پلورلو په یو کراچۍ کې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوب د اوکراین په حق له د امریکایي انډولي وینډ شرمن سره په ژنیو کې د په وینا د سختو خبرو کولو خبر ورکړي. د ایران د عدلي او قضایي چارو سلګونو کارکونکو پرون په پرله پسې دوهمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې د مخکینیو ژمنو سره سره د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. ملګری ملتونه وایي چې په دې وروستیو کې د عرب په سمندر کې قاچاق کیدونکې زرګونه نیول شوي وسلې د ایران له یو سرحد څخه ورتللي. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پړه پر یوې ځانګړې ډلې چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید.